په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبورې چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې د ازادي راډیو درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دی په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل سوي وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل سوي وي. جنرال فرانک مکنزي پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړي وي یا نه، طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد د عملیاتو هڅې کړي دي. د مکنزي په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو امنی وضعیت دومره تغییر نه دی کړی. رسنوی د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شی امکان سته روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په شپږویشتمه نیټه په دې اړه راپور ورکړی و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپور رد کړی دی. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. د جمهوري ریاست ارګ د اعلامیې له مخې محمد اشرف غنی له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د خلکو په یوه پراخه غونډه کې خبرې کوي چې پکښې قومي مشران، عالمان، ښځې او ځوانان ګډون کوي. ولسمشر به همداراز د هغوی وړاندیزونه واوري. کاپیسا ولایت ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د ناامنیو زیاتېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتیري شهیدان شوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د دې حمله مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړی چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ سي. د ادارې نن پر ټویټر پاڼه لیکلي هر څوک د عقیدې او مذهب حق لري او دا حق د پاکستان په اساسي قانون کې تضمین سوی دی. دا خبره وروسته له هغه سوي چې په پاکستان کې یو شمېر مذهبي او سیاسي کړیو د دې پروژې مخالفت کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د هندوانو د عبادت ځای جوړولو مخنیوي یو ناسم کار و او باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخیستل سي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتې اقتصادي زیان د جبران لپاره 65 لګښتونه په پای کې نیولي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبا له امله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت د بدلون په هدف د 65 لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شاملې دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2 لکه او 8000 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې له څلور څلويشت زرو زیات کسان مړه سوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. بلې خواته امریکا متحده ایالاتونو تیر یوه شپه ورځ د کورونا وبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد وو. هلته څه باندې شپېته زره کسان په څلورویشتو ساعتونو کې په کووید نولس ناروغۍ اخته سوي دي او د مړو سویو شمیر یو زرو یو سلو څوارلس ښودل سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې 3 میلیون خلک په کورونا ویروس اخته سوي دي او د ټولو مړو سویو شمیر 1,05,000 ته رسیدلی دی. د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې له هغې ډلې چې برازیل او هندوستان هم دي کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. ورځ تر بلې پکښې د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په نړۍ کې ټول ټال نږدې 1,08,000 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې یې څه باندې 15,000 او 23,000 مړه سوي او نږدې 5 میلیونه بیرته ښه سوي دي. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوښې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساینس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون د خدماتو ادارې پرون د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې تیره جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده میاشت وه، چیرته چې د تودوښې درجه په اوسط ډول 15 درجې سلسیس زیاته وه او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشتو په پرتله یوه درجه زیاته وه چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه. د خبرونو پای
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ورکړه. او ځینې نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی پراپورنو کې بواوري چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي د نشي تایید ولای چې د روسیې مالی مرستې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوی وي. له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو اداوې داسې مهال راپورته کیږي چې په کابل کې روانه ونی درې مهم د سولې په اړه کنفرانسونه جوړ شو. روسیې هم یو ګډونواله وه. دغه کنفرانسونه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره څومره مهم دي؟
دغه کنفرانسونه د بل لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا پنجنیږي او موخه یو نړیوال اجتماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت را رسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې بریتانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د بشري حقونو او د غرض د ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکایي رسنیو وویل روسیې ځینې طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ایښی و. عصمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د امریکایي قواو مرکزی قومندان وای دای زره نمنی چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوی وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبريالانو سره خبري وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې د خبر پاڼې له مخې جنرال مکینزي وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدل دي چې دا د ډیری اندیشنې وړ ورته ښکارا شوه. دا سکوم دلیل پیدا نکړ چې دا ثابت کړي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي. طالبانو په تیرو څو کلونو کې تر خپله وسه هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکړي. په وروستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو یې د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې د امریکایان وژل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتي. خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
دغه راز د امریکا د استخبارات او بخیر د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې اند د هیواد بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللې. د راپورونو لمخې مایک پومپیو غوښتل شوی چې وای د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعام ټاکلی و. دا غونډه په پام کې ده چې سبا وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دې غونډې ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي کنه. د طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو ادارې په داسې حال کې راپورته کیږي چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې د پیاوړي کېدو یا د سولې د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه و. د دې موضوع د سپینولو لپاره مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره خبرې وکړې. ستانکزي صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده. دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي. پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبه په ورځ وو د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعا چې راپورته کیږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دوه مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د ده لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمیږي او موږ یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو متاسفانه د له مخکې تقریبا د دې مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی و، امریکایانو خپله تنظیموو. نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دوم مسئله څومره تاثیر درلودای چې په شاکته سچروسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو ارغونو کې نفوذ لري. په تیره بیا چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان له دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوست او تړلی دوست امریکایانو ته لري. بلان هر هغه مخالف ځواک چې وکړل شي هغوی ته پرابلم ایجاد شي. روسان کا تاسوات څومره سړي روسانه کړي دي اقل مادي او معنوي مرستې روسانه کړي. کوم سوال دا ده چې اولین ناسه چې طالبانو له نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې. د کې شک نشته. بلان که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې کې او د امریکایانو سره تجربه کې فکر کوم چې د افغانستان سولې پروسې ته سره لاس ورسي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د دې لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل د مظرفت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه دي. د فعلاً لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی دغه پلاتفورم نه مسته ځل د پلاتفورم نه مسته ځل د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماټیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خپل لاس کې واخلي.
د دغه درې وړو غونډو په اړه چې کابل یې روانونه کوربه دی، داسې ویل کېږي چې سیمې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېر خپلې ګټې تعقیب کړې دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې روانونه په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنی چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوتنی ویل کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
لوی صاحب اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په دې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د سې بیل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسۍ تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت به نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر ده. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي. که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا زموږ د ګاونډي هیوادونه وي. یعنی که چېرې موږ دغه تطلقات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې په کابل کې د سولې د روانو هڅو په اړه د دریو غونډو په باب چې دا به څومره وکول شي د سولې روان ټکنۍ بهیر انګړندی کړي خپل نظر را سره شریکو. کابل روانونی د سیمې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربرې د سیمې د هیوادونو او د غرض نړیوالو سازمانونو استازو په دې غونډو کې ګډون کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبر اعلان او رسنۍ ادارو ته متوجه غواخونو او احتمالي حملو د رسنۍ د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. نه یاد افغانستان له آزادو رسنۍ د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر له افغان حکومت غواړي چې د خبر اعلان او رسنۍ زو ادارو امنیت خوندي کړي. د غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې
د داعش د خراسان څنګه دوه انتحاریان نیول چې غوښتل په کابل کې په روغتیایي مرکزونو او رسنیو حمله وکړي. نور حالې د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې د دوو تنو له نیولو خبر ورکړل چې په خبره یې غوښتل یې په کابل کې په یو خصوصي رسنۍ او یو روغتون ځانمرګې حملې وکړي. اوس له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دې موضوع اندېښمن کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مشر مجیب خلوتګر د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي امنیت باید کړي ادعا ثابته کړي.
ملي امنیت دغه مسله په کره توګه ثابت وکړي چې د دوی ادعا صحیح ده. بل مسله دا ده هغه تروریستي ډلې چې داعش ته یا هر ډلې ته چې رسنیو ته ګواښ ورکوي، رسنیو باندې حمله کوي او پلانونه جوړوي، چې د دوی هغه اصلي چهره او همدارنګه د دوی هغه تروریستي اعمال باید پټ وساتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې دوه ځانمرګې نیولي. د ریاست تېره ورځ رسنیو ته په یو لیږلي اعلامیه کې ویلي دي دغو کسانو غوښتل په کابل کې پر روغتیایي مرکزونو او رسنیو حملې وکړي. ملي امنیت داسې مهال دا خبره کوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په لسمه د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر چاودنه کې د دې تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. د دې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. بلخوا د روان لمریز کال د ثور په درویشتمه د برچی په سل بستریز ملي روغتون هم ډله ییزه حمله وسوه چې د نویو زیږیدلیو ماشومانو او میندو په ګډون وویشت تنه پکې ووژل سول او شل نور ټپیان سول. د هغه برید مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له دې وړاندې داعش ډلې د شمشاد په تلویزیون هم حمله کړې وه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. څو کاله وړاندې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون او همدارنګه د طلوع تلویزیون د کارکوونکو پر موټر انتحاري حمله وسوه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. طالبانو د هغو دواړو پیښو مسولیت په غاړه واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسله والې مخالفې ډلې په ځانګړې توګه اسلامي دولت یا داعش ډله رسنۍ او روغتیایي مرکزونه موخه ګرځوي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پوښتنه داسې ځوابوي.
څو دلایل باندې انتخابوي. یو د دې رواني اثرات زیات وي. مطبوعات دنیا او د افغانستان داخلي مطبوعات دې ته زیات توجه کوي او دوی د شهرت باعث هم ګرځي او د ویرې خپرولو باعث هم ګرځي. زیات د رواني اړخه دوی دې ته ډېر اهمیت لري او د دوی د شهرت باعث هم ګرځي او بین المللي مطبوعاتو کې شاید اثرات زیات وي نسبت دې ته چې دوی په یو ولسوالۍ کې یا په ښار کې په کوم نظامي هدف باندې حمله وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین د رسنیو د امنیت د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي. شوایشا قزادی رادیو ته وویل چې لامنیتی بنسټونو سره په همکاري د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب تدابیر تر لاس لاندې دي خو په اړه یې زیات معلومات ورنه کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدلی شي. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. دا اداره وایي د پروژې هوکړه دوه کاله وړاندې شوي وو او پرون یې په ایران کې رسمن کارونه پیل شول. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره اوږده ده چې د چابهار له بندره پیلېږي، له زاهدان، بیرجن او مشهد څخه تیریږي او افغانستان ته سره نښلیږي. امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانزیټي اسانتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه حادثه. ایران د هغه پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پایته رسیدو سره به د اورګاډي د پټلۍ لارې چابهار بندر له افغانستان سره ونخلي. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه براتیریږي او افغانستان ته برادنه نشي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې خې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرونی په ایران کې عملی چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي، چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړ شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د هیواد د خارج جوړونې وزارت د مرستال خیر الله له قوله ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو خپایل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یو تر ټولو اوږده پروژه ده، چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د 150 کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړونکي اورګاډي په 1 ساعت کې 160 کیلومتره او بار وړونکي اورګاډي 160 کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان لا هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلي دو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب رحیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي، ایران، افغانستان او هند به د چابهار لارې په یو سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړیږي، زیربنا جوړیږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولای شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بېله مزاحمت بے جنجال او په کم وخت کې مالونه یک مالول شي چې موږ ته بے شک ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې لاره بعد ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیز راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي. یو ټولیز نظر پر دې سرخی چې چابهار ته هم هر څه ډیر په نږدې کېدو سره د افغانستان سوداګریزه اتکا پر پاکستان کمیږي، هغه څه چې پاکستاني تل د زور د ټیکی په توګه په افغانستان کاروي. افغانستان چې تر ډیره د پاکستان له لارې سوداګري کوله، په 2014 کال کې له هند او ایران سره تړون لاسلیک کړ چې د چابهار بندر له لارې خپل تجارت پیاوړی کړي. افغانستان هم دا ډول د سیمې له نورو هیوادونو لکه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان او تاجکستان سره د خپل راکړې ورکړې لړۍ پراخه کړي او هم دې هیلمند چې اوس یوازې پر یوې سوداګری زلاري محدود نه دی پاتې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا په اړه به یوه نړیواله موضوع راواخلو. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړل. دی مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم چې ډیر کورونا ځپلي وو ورته پلانونه اعلان کړي وو. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
تمته د بریتانیا د مالی وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسبه پای لرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه لا وړاندې د شاو 3 میلیارډ پاوند په ارزښت پنګونه منل شوی و. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خوریدو له کبله تر 34 ډیر کسان مړ شوي دي او د اروپا په سطحه له یادې ناروغي څخه د مړو تر ټولو لوړ شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وباله خوریدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه د راوتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوی پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د 13 ساعتونو په موده کې تازه د 6209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 3 میلیونه ته ورسید. دا شمیرې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي شي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1014 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي او د مړو ټولې شمیره په دې هیواد کې 1,01,302 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس د اخته کېدو د څه باندې 100 نوې پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالاتونو کې تیر اونۍ د پیښو ځل بیا ډېرې شوې او د دې سبب شو چې ایالاتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لرې کولو پلانونه بیرته وځندوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د لا ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یوه داسې متفاوته خورېدونکې وبا ده چې بل اختیار نه لرو، مګر دا چې خپل ټول انرژي د هغې پر کنټرول ولګو. د محل په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 11 میلیونو اتلکه کسان اخته کړي دي او 1543 کسان هم ترې مرسوي دي. دا شمیرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 صفه صاف او واضح اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونې په پایل کې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمه کې دوه اونیز خبرونې لرو. د ازادي راډیو البته د جون په شیبو کې او د غراز د اساسي بشري حقوقو ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. او اوس هم د لندو خبرونو واردې مللای بشیر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر وای دا نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل شوی وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اوه وسلوال طالبان وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ کړي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتې اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي دي. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر شوم. زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک دا لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپله د خوست ولایت د غلبشاد سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مونږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي. او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوي ده، اوس په سل افغانۍ میلوي. حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمې انجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه همداده چې په دغه ښارونو کې باید مطالعه ولري او دا ښارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لیاز دا تاسو دا ښارونو ته د پای چکې شو دی. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر،
اساسي او بشری حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونی په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دی او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې له میلمه سره بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. د پیل د پوښتنې په توګه دا مطرح کړو چې کیدای شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که له علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه